یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې نه غواړي حکومت یې د هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ مثبتې اړیکې غواړو.
طالبان په داس وخت کې دا خبره کوي چې د دوی او ګاونډي تاجکستان ترمنځ حالات ترنګلي شوي دي. د دې اړیکو په اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. په غزنی کې بانکونو ته د خلکو کتارونه دي، پیسې غواړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې دا موضوع څېړو.
کله د سیاسي فنستا په ژغ را باندې وکي به زړه مې ټکان وکي.
تر هر څه مخکې خبرونه.
د بشر حقوقو د سار سازمان وایي طالبانو پر رسنیو بندیزونه لګولي. د نړۍ شل ستر هیوادونه د افغانستان په تړاو غونډه راوولي او په اکوادور کې له لاسه تللی زندان بیرته ترلاسه شوی. اوس بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو له کله چې په افغانستان ولکه ټینګه کړې پر رسنیو او بیان ازادۍ پراخ بندیزونه لګولي. دا خبره د یا سازمان په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پیتریشیا ګاسمن په دې بیان کې ویلي، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه که رسنۍ یا اسلامي ارزښتونه په پام کې ولري د فعالیت اجازه به ورکړي، خو نویو مقرریو د بیان د ازادۍ سا بنده کړې ده. ګاسمن زیاته کړې ده طالبانو نوي مقررات ډېر پراخ دي او ژورنالیستان د خود سانسورۍ او د بندیانېدو له ویرې سره مخ کړي دي. طالبانو له کله چې د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، په لومړۍ ورځو کې واضح کړه که رسنۍ اسلامي ارزښتونه په پام کې ولري دوی به یې د کار مخه ونه نیسي. سره له دې چې طالبانو دا ژمنه کړې وه، خو د راپورونو له مخې یو شمېر خبریالان د دې ډلې له خوا په بېلابېلو سیمو کې د راپور ورکولو پر مهال وهل شوي یا بندیان شوي دي. تر ټولو لویه بېلګه یې د اطلاعاتي روز د خبریالانو وهل ټکول و چې ډېر غبرګونونه یې راوپارول. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حاضردمه د شلو سترو شتمنو ودونو پړاویزه مشري په غاړه لري، په یو خبري غونډه کې ویل چې د شلو سترو شتمنو هیوادونو یا جی شل د غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د تورستانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلېدو په اړه خبرې وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې د یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پورتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. پنځلس کلنې سارا رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی. دوی وایي په افغانستان کې د ښځو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره ښې اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالډو په شان یوه ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یوه لویه سوداګره شم. طالبانو یوه نیمه میاشت پخوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې وکړې. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو لپاره اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایی ضد یو نوی پرمختللی توغندی ازمویلی دی. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروستۍ یو تازه ازموینه وه چې د سپتمبر په 1 وشوه. د توغندي د ازموینه داسې وخت شوې چې له متحده ایالاتونو سره د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په خبرو کې بونبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا د الوتکې ضد یا هوایي ضد دا توغندی د پام وړ جنګي فعالیت ورتیا لري او د رادار یا نورو ټیکنالوژیو په مټ کنټرول دی شي. پیونیان د دیونې په پال کې هم اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره یو نوی د غږ موافق لن واټن ویشتونکی راکټ ازمویلی دی. متحده ایالاتونو، برېټانیا او فرانسې نن د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربللې ده. د تړلو دروازو تر شا دا بیړنۍ ناسته د سپتمبر په 1 پلان شوې وه، خو د روسیې او چین په غوښتنه یوه ورځ وځندول شوه. پولیسو په ایکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته پلاس کې واخی چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 113 کسان ووژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر داوی د لویې شخړه رامنځته کړې وه. د سپتمبر لاتمې تر اته دیرشمې پورې د ایکوادور په بندي ښار کې د زندان کنټرول د بندیانو په لاس کې و. پولیسو په خبره په دې موده کې د بندیانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو له امله د وژل شویو 113 زندانیانو له ډلې د لږ تر لږه شپږو سرونه غوڅ شوي وو. چارواکو دا د لاتینی امریکا د زندانونو د بلوا او جګړو یوه ترخه خونړۍ پیښه بللې وه. د دغه محبس شاوخوا د وژل شویو بندیانو کورنۍ وټولې وې. څو خپل جسدونه
یوسی احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه استاذ رادو په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وی له نړۍ سره شی اړیکې غواړي او حکومت هیڅ چاته د ځان رسولو پالیسی نه لري. د شاغلی برادر له قوله که هر څوک له دوی سره ستونزه ولري طالبان حاضر دي چې د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي. دا دوه لوړ پوړي طالب چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او دواړو خواوو یوه او بل ته د پوځي قوت ښودنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرني ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې ملمانه کړي او له نړۍ سره د ښو اړیکو پیغام ورکړی. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسی نه لري او که څوک له دوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو له لارې حل کړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کور دننه د ښې حکومتوالۍ او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. ښاغلی متقی زیاته کړې افغانستان له 1978 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو، یرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی، خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو، اسلامي نړۍ، خلیجي هیوادونو، د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تحمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست تخپلولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي، بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوهې هوکړې د بشپړ عملی کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي د دې هوکړې عملی کېدل کولای شي د دوی او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې شته ستونزې اواری کړي. امیر خان متقی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به له افغانستانه نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیږد اندېښنې نه وي، بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د ښو ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کېږي. خو له دې ټولو سره سره ورځ تر بلې د طالبانو او په ګاونډ کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کېږي، تر دې چې دواړو خواوو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامي قوت ښودنه کړي. تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو پرمختللیو وسلو نظامي مانورونه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نږدې پرتو ولایتونو کې خپل بدري قطع ځای پر ځای کړي او په همدې ښارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترنګله شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی د طالبانو د رسنیز ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
له نورو هیوادونو څخه مو هم هیله دا ده چې د زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې له مداخلې څخه ډډه وکړي، ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوای په پنشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته رادانګلي. د دې تر خوا یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. دی دو موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریځ باندې اغیز کړي او په خپل گاون کې د پرود هیواد ته لیوي داسې زاوی ګوري چې ګوندستون زی لا ورسره ډیر شي.
په راپور کې مو واوریدل روسي پرون وروسته لدی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکیچ زیات شو، له دواړو خواوو غوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کم کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په روسیو کې هغه مهال کړکیچ زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه او طالبانو د امام علي رحمان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. نور تفصیل په دې راپور کې.
رویټرز خبری آژانس د روسیې د تاس خبری آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتسیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دو هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د زیاته کړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسګونه زره ځواکونه یې د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. روټرز خبری آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندنیو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې ده د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې وه. د همداراز ویلي و چې هیواد یې د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تېره اونۍ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له څرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداری ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکي یا بوی پکې موجود دی او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اچول عمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرسته یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسي پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پریډ وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د مرکز پارون او دوه ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګمټال ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې بیا پیل شوې. د دې لارې د جوړېدو چارې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ سره سمې درېدلې وې. نور په دې راپور کې.
په نورستان کې طالب چارواکي وایي مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلوونکي سرک کارونه چې په هیواد کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پر ټپه ولاړو تیر ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګمټال ترمنځ لارې چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتره وګداو ولستونځو ډکه ده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتره ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګمټال لوسوالۍ ته غزیدلې سرک 25 کیلومتره دی. 14 کیلومتره سرک مخکې وهل شو، 14 پاتې دی. نو دغه 14 کیلومتره سرک باندې کار
شروع دی او د تیر روز افتتاح و د کار
امارت اسلامي انکشاف دیهات مسولینو په هلو زرو ولایتي بودیجی او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل شهر روان دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپلوک لارا په لوړو واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمن دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکي هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوښ دي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لنډ شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي ذبیح الله راته وویل اوس که څوک له برګي مټال پارون ته ځي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړې غزیاباد اسمار او شیګل ولسوالیو تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور مانوګي چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ له ستونزو ډکه او کنډو کپر لاره ووهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي نه دي چې د سرک له نشتوالي اوږدې او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. دغو ولسوالیو ته په تیرو شلو کالو کې د سرکونو غځولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوویستل شوې، خو د سرکونو رغولو پر ځای په حکومت کې د شته فساد له امله هیفومیل شوې او د خلکو مشکلات په خپل ځای پاتې شول.
په افغانستان کې د ګاونډیو پاکستان او ایران د پیسو د چلن زیاتېدا د خلکو ستونزې پسې زیاتې کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، غزنی ته مخه کوو. هلته خلک خپلې پیسې غواړي خو له بانکونو یې نشي راایستلی. د دې ستونزې په اړه نور په دې راپور کې.
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل یې دربولې دي، خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وایي نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ورباندې واخلي. خپلې په دوو لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورځي. دوی وایي د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وایي هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورځي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنیږم. دا زیاتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې به له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وي، خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده، ما اورېدلی دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والا مو ډېر مشکلات کې خلک هم ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کی د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه موږ د هله کو چې باید دا دینګونه را تخلاصي او موږ سره باید کوشش وسی موږ سره باید مدد وسی.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي، خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي، خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې عمله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمیدالله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دې یوه سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا یې جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دغه خواهش دی، باید دغه زموږ مشکلات حل کړي. په دغه عزیزي بانک کې زموږ تقریبا $1,000,000 څه په میوند بانک زما پیسې شته، په یونایټډ بانک کې زما پیسې شته، زه دلې سراف یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلي دي. نو په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کړي، $300 د میاشت راکړي، په $300 موږ هیڅ نشو کوي.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د دغه ستونزې د حل کولو ژمنې کوي، خو لا هم دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو له راتګ څخه تقریبا یوه نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی، خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
د افغانستان د بانکونو د پیسو د رایستلو د محدودیتونو تر څنګ د طالبانو له واکمنېدو سره په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه زیاته شوې ده. خلک له طالبانو غواړي چې هر څه ژر د دغې چارې مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو وار بیا استعمال په اړه د خلکو اندېښنې. یو شمیر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومانو د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېرې مبارزې وشوې او پایله یې هم ورکړې وه، خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر راتګ سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شوه. د هرات ولایت اوسیدونکی محمد هلال:
اوسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتونو کې واقعیت ته تشویش وړ ده. لکه مخکېنی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو، اوس بیا لاکړه ورکړه په کارلارې باندې شروع شي، دا د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي.
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې که څه هم پخوا د پاکستاني روپیو د چلښت په وړاندې مبارزه له همدې ځایه پیل شوې وه او پایله یې هم ښه وه، خو اوس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلښت په اړه اندېښنې هم له همدې ځایه راپیل شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلښت د بندېدو په اړه باید جدي برخورد وشي. د دې ولایت اوسیدونکی سید عمر:
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغانۍ ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخر وته ونیدل. په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړی او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړه ورکړه په کالدارو باندې پیل شو، چې هغه له جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسته راوړنه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړی و په سیمه باندې.
لبل خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیری وی او نیراهیسی بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړې بندیز لګولای. دغه چاره نه یوازې دا چې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي، بلکې سوداګر هم لدی اړخه ناخوښ دي. په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوې طرز العمل ډېرې ستونزې پیدا کړي.
مردم کې در بانک ډالر دارن،
هغه خلک او یا هم شرکتونه چې بانکي ډالري اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي. کای ورکړې هم په ډېر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي. سوداګر هم له دې سوزې سره لاس او ګریوان دي. اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولېږي.
مواد بیارن په افغانستان.
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار، نیمروز، هرات، پکتیا، کندهار او خوست کې د کالدارو او تومان بازار ګرم و، خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه. خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دي ویلي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د افغانستان د فوټبال د شزینه لوبغاړي په پرتګال کې دي. وړاندې په خبرونه کې د دوی حال درکو. د دوی عمرونه له 400 تر 400 کلونو پورې دي، خو یو یادونه وکم، نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لالارې یا د سکایپ لالارې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې د خبرونې په ترڅ کې هم تاسو ته اعلانوو. اوس به هم زه درته اعلان کړم که کېدی شي چې تاسو یې په موبایل کې ثبت کړئ، او یا که قلم او کاغذ لري دا شمیرې له ځان سره یادداشت کړئ. دوی شمیرې تاسو ته اعلانوم: 00422211205001. بل شمیره هم همدې ته ورته ده، خو وروستۍ شمیرې فرق لري. وروستۍ څلور دا شمیره ده: 00422211204001. ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري، 2 بجې لاسه د رډو غزنی ته ځانګړی شوی دی.
تاسو له پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما دا غوښتل چې د نړۍ را پیغام لرم چې په ګانو له سوالې کې چې زه نه شوم زی پیل کې په دې را وخت کې چې مکتبونه بند دي، شوم زی بند دي، انجینر د القان عنده مور خرابه که باید مکتبه را بیر 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 چې دیش زی نه شوم زی په ګانو له سوالې چې دا دیر وخت کې مکتبونه دفتر کې دا کورونا را مل یو کار مدیر نشی رو خصوصی و جا جنگون از برای وستی جنگون پایتا ورسی در امنیت را آمی کریما و خصوصی متواد اوش باید شان ویژه ویژه را پیسی منه نجنده.
السلام علیکم. از سنگرم د لغمان ولایت څخه تاسو ته د غوښتنې څخه پیښه ده. محترمه، د مونږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنښه لیدل چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژره د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونو زرګونو محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي، ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوتي وکړي هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د افغانستان د فوټبال شزینه لوبغاړي په پرتګال کې هغه مهال حیرانه شوې چې د نجونو د فوټبال کپتان ناببره د دوی لیدو ته ورغله. شاوخوا شپږ ویشت لوبغاړو چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کورنیو له غړیو سره پرتګال ته پناه وړې ده. نور په دې راپور کې.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لوبغاړي چې په وروستیو کې په پرتګال کې پناه اخیستې ده، په دې هیواد کې هغه وخت حیران شوې چې د ملي ټیم کپتانه یې ناببره لیدو ته ورغله. فرخنده محتاج چې یوه مسلکي لوبغاړې ده او په تیرو څو اونیو کې د نورو لوبغاړو په ایستلو کې مرسته وکړه، د پرتګال پلازمینې لیزبون ته لاړه چې دې هیواد ته له راغلیو افغان لوبغاړو سره وویني. دوی چې د خپلو کورنیو له غړیو سره د سیند په غاړه راټولې شوې وې، فرخندې محتاج ته غېږ ورکړه، اوښکې توی کړې او وی خندل. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته د نجونې د خپلو کورنیو له غړیو سره له افغانستانه ووتلې. دوی ویره لرله چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به یې ژوند تریخ شي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. پنځلس کلنې سارا رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د ښځو د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره شی اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالډو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې تر څنګ غواړم یوه لویه سوداګره شم.
طالبانو یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیوو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې وکړې. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. دا پروګرام د زړه ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی، خو دولس بجې او دېرش دقیقې دي مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه لرو.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو لکه چې په افغانستان ولکه ټینګه کړې، پر رسنۍ او بیان ازادۍ پراخ بندیزونه لګولي. دا خبره د یاد سازمان په یوې اعلامیه کې نن خبره شوې ده. نړۍ د جی شل سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پورتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې وهم سارا ده. پنځلس کلنې سارا رویټرز خبري اژانس ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند سخت شوی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی ازمویلی دی. پولیسو په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې یو سل اتلس کسان ووژل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افریقا کې د کرونا واکسین کولو برنامې لږ پرمختګ کړی او دا براعظم لا هم د واکسین په برخه کې د نړۍ له نورو برخو وروسته پاتې دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
روغتیا د ژوند شتمني اونیزه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې د زړه د ناروغیو پر مسأله خبري کوو. د افغانستان روغتیا وزارت څلور کاله مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې هر کال په هیواد کې شاوخوا یو لک کسان د زړه د بیلابیلو ناروغیو له کبله مري. د هوا ککړتیا، د غوړو زیات کارول، سپورت نه کول او رواني فشارونه د زړه د ناروغیو عمده علتونه ګڼل کیږي. راپورونه څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم د زړه ناروغیو د تداوي لپاره کافي امکانات نشته او خلک اړ دي چې د زیاتو لګښتونو په منلو سره هندوستان یا هم نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ولاړ سي. د افغانستان روغتیا وزارت ویلي چې افغانان هر کال په بهرنیو هیوادونو کې د درملنو لپاره شاوخوا درې سوه میلیونه ډالر لګوي چې په دغو ناروغانو کې نوي سلنې د زړه ناروغان دي چې د تداوي لپاره بیلابیلو هیوادونو ته ځي او په خپل لګښت هلته خپله تداوي کوي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې هر کال په نړۍ کې د زړه د روماتیسمي ناروغیو له کبله 2,83,340 کسان مري. دا ستونزه تر 15 کلونو په کم عمره کسانو کې ډیره لیدل کیږي. د پروګرام میلمه مو د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد چې د الحیات روغتون مشر هم دی او په څو شیبو کې به له سټوډیو سره وصلېږي. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، دوی ته ورځو. دوی سوالونه به زه یاداشت کړم، بیا به وروسته د پروګرام میلمه سره د دوی پوښتنې شریک کړو. اوریدونکي زنګ وهلی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. پښتون صاحب مهرباني، ستاسو تماس رخصت وای دی.
د ډاکټر صاحب د زړه ناروغۍ په باره کې دا پوښتنه ده،
دا د زړه ناروغي خو د رواني تکلیف هم پیدا کیږي. دغه د زړه ناروغي په نورو کې به ډېره پیدا کیږي که په ښځو کې ډېره پیدا کیږي که سروې وشي او پردن هغه مور چې حامله وي او د زړه ناروغي ولري پر ماشوم یې تاثیر کوي که نه شي کولی.
ډېره مننه. پوښتنې مو یاداشت سولې. وروسته به له ډاکټر سره ستاسو دغه پوښتنې مطرح کوو. ډاکټر صاحب، سید خالد راشد د پروګرام ته ښه راغلاست. ځینې اوریدونکو ستاسو له تماس نه مخکې زنګ ووهه، یوه د سالنډي په اړه پوښتنه وکړه چې دا د زړه ناروغۍ سره څومره ارتباط لري. بل اوریدونکي د زړه د ناروغۍ مسله یاده کړه چې په ښځو کې دا ستونزه زیاته ده که په نارینهوو کې. دغه راز هغه ښځه چې حامله وي او د زړه ناروغي ولري پر ماشوم هم کوم تاثیر کوي؟ مهرباني.
اول خو تاسې او ستاسې ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د زړه ناروغۍ عمدتاً زړه درې قسمه لوی ناروغۍ دی، درې قسمه لوی کټګورۍ دي. یو د زړه اسکیمیک هارت ډیزیز، یا د زړه هغه ناروغۍ چې هغه د زړه د رګونو د بندش او د تنګوالي د وجې رامنځته کیږي. دوهم ډول ناروغۍ هغه دي چې هغه د زړه د والونو ستونزې دي، زړه کې څلور واله دي او د هغې د وجې نه رامنځته کیږي. او درېیم ډول ناروغۍ چې دي هغه په ولادي ډول باندې رامنځته کیږي، یعنې ماشوم چې د مور نه وزېږي نو په هغې شکل باندې هغوی کې موجود وي او بیا وروسته د عمر په اوږدوالي کې په مختلفو وختونو کې هغه معلومیږي. د زړه د والونو ناروغۍ، د رګونو کمې ناروغۍ چې دي اسکیمیک هارت ډیزیز، دا عموما د څلوېښت کلنۍ په وروستي عمر کې راښکاره کیږي او د زړه دغه چې دي والونه چې رګونه چې دي هغه بندېږي. دا په دواړو جنسونو کې وي او په نارینه او ښځینهوو کې. عموما هغه خلک چې هغه ډېر پرسکونه ژوند لري او ډېر ګرځي را ګرځي نه، ډېر فعالیت نه کوي، ښه خوراکونه کوي، غوړ هم خواږه او نشایسته او د دې نه زیاته استفاده کوي، په هغوی کې دغه تکالیف زیات وي. او یا کورنۍ تاریخچه ولري دغه امراض، او یا هم سیګرټ کی هغه ناروغۍ چې د زړه د والونو ناروغۍ دي. نو هغه کې هم دوه قسمه دي. یو دا چې د عمر په زیاتوالي سره رامنځته کیږي، دوهم هغه دي چې د انتاني ناروغۍ د وجې رامنځته کیږي. دا په زنانه کې زیات دي، دغه ناروغۍ په زنانه کې زیات دي، د نارینه په نسبت. او د عمر په شل کلنۍ، یویشت کلنۍ او دېرش کلنۍ پورې په دغه عمرونو کې عموما کله کله پنځلس کلنۍ وروسته دا معلومیږي او کشفیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکي پوښتنه وکړه که یوه حامله ښځه دا ستونزه ولري پر ماشوم هم تاثیر کوي؟
که حامله ښځه داسې وي چې هغه تکلیف چې هغه ولادي تکلیف کوي او هغه په ارثي شکل د کروموزومونو د لارې نه انتقالیږي چې د زړه اسکیمیک ناروغۍ دي، نو هغه کېدی چې د عمر په وروستۍ برخو کې په دغه په بچي کې راښکاره شي. خو دغه نورې ناروغۍ چې دي دا په ماشوم باندې مستقیم تاثیر نه غورځوي، البته په داسې شکل چې مور وده نشي کولی او ماشوم د هغې نه متاثره کېږي، په دې شکل باندې تاثیر کوي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو د زړه د ستونزې بېلابېل ډولونه یاد کړل، علایم به یې هم مختلف یا متفاوت وي که څنګه؟
بالکل، د زړه ټولې ناروغۍ چې دي هغه عمدتاً څه مشترک علایم لري. په هغې کې یو لویا مشترکه علامه د ټولو یا عارض وایو، نخې وایو او یا نخانه، خو دا نخه ده عموما چې خلک شکایت کوي د هغې نه، هغه د ساه تنګېدل او زر زر ستړي کېدل دي چې دا په د زړه په ټولو ناروغیو کې دا شی موجود وي. او بل د زړه دردونه دي، د سینې دردونه وي چې هغه اکثره د زړه په اسکیمیکو ناروغیو کې او د زړه د وال په بعضې ناروغیو کې هغه دردونه موجود وي. دریم شی چې دی هغه د زړه د ټکا یا د ضربان یا د زړه درزا زیاتوالی دی. او د دې سره څنګ کې د سر ګرځېدل، سر چرخش، یو نم سترګې تور شي، سړی راوغورځېږي، دا هم د زړه د ناروغیو یوه علامه ده.
او ډاکټر صاحب، هغه کسان چې د زړه ستونزه لري په خوب کې هم څه مشکل لري؟
بله، د زړه هغه ناروغۍ چې عموما د والونو مشکلات دي، یا د زړه اسکیمیک ناروغۍ چې په پرمختللي شکل سره د زړه د عدم کفایي ته مونږ د زړه ضعیفوالی یو چې زړه ضعیفه شي او هغه خپل فعالیت صحیح سره نه شي رسولی، او یا د زړه هغه ناروغۍ چې والونه په هغې کې مشکل باندې اخته وي، یا بعضې د زړه سوري، هغه د دې سبب ګرځېږي چې مریض سابندي پیدا کوي. او دا سابندي یو مرحله داسې رسېږي چې هغوی د شپې مجبور دي چې لوړ بالښت کښېني، که ټیټ بالښت وي خو بېخي ولې کېدلی نه شي، که لوړ بالښت وي نو بیا هم کله کله د شپې په خوب کې په هغوی باندې سابندي چپه راځي او هغوی راویښېږي.
ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی تماسونو راخلو، بیا به وروسته تاسو ته وخت درکوو چې دوی ته ځواب وایاست. اوریدونکي زنګ وهلی د سکایپ له لارې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصتوي.
السلام علیکم، عبدالولی افغان زویم د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې ما تقریبا دوه څلوېښت کاله عمر لرم، ما تقریبا یو څه وخت مخکې دغه چپ لاس درد کولو، د چپ لاس د درد سره سره مې په دې چپ لارې د غاړه کې، البته په دې عضلاتو کې هم درد احساسو، البته کله به ډیر زیات شو د دې درد لپاره خو البته زه د فشار دوايي عصبي فشار دوايي هم خورم، دغه خو به له زړه له تکلیف سره کوم اړیکه نه لري. او بل اوس هغه درد عيني درد هغه درد اوس د خپل لاس کې احساسوم ډیر زیات، اوس په چپ لاس کې دا درد ختم شوی دی، هغه د غاړې درد مې هم ختم شوی. په عادي حالاتو کې دا درد نه وي، یا چې داسې لاس ته حرکت ورکوم یا یو شی وچتوم بیا درد کوي.
بلې افغان صاحب تاسو تماس مقطع کوئ، ممکن ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ولري؟ ډاکټر صاحب کوم سوال لري؟
بلې پوښتنه مې دا و چې دغه درد د لاس درد چې دی دا د فعالیت سره د ویل چې زه لاس وچتوم دا خو یو خبر شو، عادي ګرځېدلو سره دا درد زیاتېږي که نه زیاتېږي؟ او دغه شان په لوړ ځای باندې په ځینی باندې چې خېږي درد زیاتېږي که نه زیاتېږي؟
البته دغه غیر منظم حرکت سره د ما لاس درد کوي. په عادي حالاتو کې لاس مې ځوړند وي یا مې لاس په سینې خوي یا اسې، په عادي حالت کې درد نه کوي. غیر منظم حرکت سره د درد، مثلا وزن اوچتولو سره لږ چې وزن زیات سي د ما لاس درد کوي، نور داسې په عادي حالاتو کې درد نه کوي.
د زړه دردونه عموما په سینه کې پیدا کیږي او د سینې نه بیا هغوی انتشار کوي، خپرېږي جامې ته، ورمیز ته او چپ لاس ته. دا دردونه عموما د فعالیت په وخت کې زیاتېږي، کله چې آرام سړی کینی یا تملي نو په هغې صورت کې دا دردونه بیسي د منځه ځي. او کله دوامداره پاتې کېږي نو د ژبې لاندې یو ګولۍ مونږ نایټروګلیسرین هغه ورته ورکوي، نو هغه چې وخوري د هغې سره درد آرامېږي. هغه دردونه چې د زړه د دردونو سره مشابهت لري او کېدای شي انسان ورخطا کړي چې دا د زړه درد نه وي، نو هغه عضلاتي دردونه کېدلی شي. په دغه ساحه کې عضلات درد کوي او د عضلاتو دپاره د عضلاتو کم استرخا ورکوونکي دواګانې چې دي که هغه واخیستل شي نو هغې سره دا دردونه ښه کېږي. نور دردونه چې په دغه ساحه کې موجود کېدلی شي هغه د ستوني فقرات، خصوصا سروایکل یا د راکبه په برخه کې چې کوم دغه دی ورمه په برخه کې ستوني فقرات دي، د دنه چې کوم عصبي ظفیری راوځي او اعصاب خپریږي نو کاغه د فشار لاندې راغلي هغه عموما دغه شان دردونه رامنځته کوي. چې په هغه صورت کې دغه ورو چې ویل او افغان مال صاحب چې غیر نورمال حرکات کوي یا لاس غلط خوځيږي نو هغه سره درد زیاتېږي، نو زیات فکر زمونږ هغه دردونه خواته ځي. ځکه هغه دردونه چې څومره حرکت ورکوي یو خواته او بل خواته څکته وایي مرمکته وایي، نو په هغې صورت کې مغه دردونه زیاتېږي چې هغه د عصبي ظفیرې د فشار لاندې راتګ دی. نو رواني ناروغۍ چې دي او سټرس فشار هغه هم د سینې دردونه او دغه شان لاس دردونه رامنځته کولی شي. خو دا ښه ده چې د ده لږ معاینات وشي، ولیدل شي د زړه ګراف وشي او دغه شان د زړه انزایمونه ولیدل شي.
بس خدای دې وکړي چې دا افغان زوی صاحب پوښتنه ځواب سوی وي. بل اورېدونکی په ټلیفون کې دی، دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام
علیکم. مهرباني
مرم وقرم دا صرف او صفحه دا پتنه بشی زده زده پکان دیر مرم یعنی سوشی سوشی سوشی
تاسو د خپل عمر او وزن پاړکل څه معلومات وکي کې دایسه ډاکټر صاحب سره مرسته وکي چې تاسو ته یو څرګند جواب درکې.
زه دا شلوه پر شافه یم وروره، دا وځه شلوه پر شافه چې یا تاسو ته دا وځي نو زه په تاسو باندې ستې ور دي ان دا به ان دې څنګه دا زړه دا سری دي چې دا زړه بدن مو سره خلاص.
ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لري؟
بلې، د زړه د ټکان سره نور څه د سلندې و سره شته کنه؟ شته زړه د تر کېدل و سره شته کنه؟ او د زړه د سینې دردونه لري کنه؟ لري.
و سلندې و سره لرم.
بس تاسو خپل تماس قطع کړئ ځکه چې مصرف مو زیاتېږي. نړیوالې شمیرې ته مو زنګ وهلې، د راډیو د لارې د ډاکټر صاحب ځواب وروسته واوري. بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زما ډاکټر صاحب دا خاص زما زړه ټکان کوي چې کله د سیوټوپ نه ته په ژغره باندې وکی به زړه مې ټکان وکی. دا ستا واجی دي
د ستړیا په وخت کې هم ټکان کوي که یوازې د ناڅاپي ژغ په وخت کې؟
ستړیا په وخت کې هم کوي، خو دا سیوټوپ راته وای خالد چې دا لاس را داسې کې وای درلې زما زړه ټکان وکی و درې چیرې چې را باندې وکی بس بیا خو یو مخشړه راځي.
ډېر مننه د اوریدونکو تماس بقاته کو چې زیات مصرف کیږي. بل اوریدونکو ته ورزو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ورداګ
صاحب مهرباني.
مننه. د موږ یو دوست یا د دبا سند 15 کلو وی دای دغه د زړه یو کله وخت نوګهونی د سوچ درد کړی چې یا د لاسو د خو د فورا یا د پنځه لاسو د خو د فورا او لاسو کې نارځکو
نزره دائم الوقت تنگ وي او دزره کلا کلا درد داس شدید درد پیدا
درد په کومه ساحه کې وي دقیقا پاسینه کې درد وي کدن نه درد احساسوي
یعنی دای احساس کوشه صرف خود د دزره سر می درد کوي په دزره کې دایده مشکلی خود دای وي چې دزره می درد کوي به لاس د خود فورا یا د کیندل اس د خبرو د فورا د درد وي او لاس په کریم لرزه کوله دائم الوقت تنگ وي دم د زړه په نورو کوم د مختلفو د کوم بل مرزي نه
ډاکټر صاحب تاسو ته ورزات من دا وريدونکو دغه سوالونه تماسونه تاسو ځان سره یادښت کړی مېرمنه
ما ځان سره یادښت دا لومړنی ورو چې د برامرغاب نه زنګ والی وو د فقال عمر الله او هغه زړه تکان خبره کوله استډیا مو سره وا او دغه شان سلندی و سره وا دغه تکالیف شې دي دا اعراض د زړه تکالیف ته ورته دي او د زړه تکالیف نه نه خاني خیمنته نو د دې ورو ته پر غوځما مشوره دار چې په اول لومړی قدم کې دوی دغه وکړي د زړه یو تلویزیونی معاینه سره ورسی د نږدې کلینیک ته لاړ شي یا د زړه یا د عمومي داخلي او متخصص ته ورشي چې هغه دوی زړه واوري په هغه ستیتسکوپ باندې د غوږونو په وسیله باندې نو کله چې واوري نو هغه کې موږ ته غیر نورمال اوازونه اوریدل کیږي او په هغه صورت کې موږ د زړه د کاري وته نور هم شکمن کیږو او بیا د هغه نه وروسته موږ د زړه تلویزیونی معاینه هغه ته توصیه کوو درې اعراض د دوسرے وزې شوې دي او دا و چې لږ مزارو کوم بیا پیدا کیږي دا بیا په خلاله سره کیږي نو دا دغه هغه ناروغي ته چې ولادي یا د زړه د والون تکالیف په دغه عمر کې عموما د زړه د والون تکالیف شي هغه راخره کیږي او هغه د اعراض ورکړي دا قبل چې خبره وکړو چې کله ما نه غو شو نو زړه ټکان مزه تي او بیا وسره درد هم پیدا شي او درد هم دغه بلکې زړه خو ناروغي اکثرا هغه په وجود کې یو قسم مواد دي اډرینالین ورته وایي اغه په هغه صورت کې چې هایجاني سره هایجاني چې یا نساتي ډاکټر مخکې یا ویریږي په هغه کې هغه افراطي دی او هغه خپل تاثیرات دي هغه تاثیرات چې یو تاثیر چې هغه د زړه ټکان زیاتواله وي نو دا هم د عمومي داخلي ناروغي متخصص ته مراجعه وکړي چې د زړه ټول اعراض واوریدل شي ولیدل شي دغه شان زمونږ اوسه چې ورمه کې او غوډه ده د تایرایډ غوډه ورته وي دا هغه د فعالیت زیاتواله هغه په خپل ځین شانو سبب ګرځي رواني ستونزې هغه دغه ورته اعراض او سبب ګرځیدلی شي
بلې ډاکټر صاحب کسان چې د زړه ستونزې ولري هغه ته تاسو د سپورت کول یا د ثقيلو سپورتونو توصیه کوي
د زړه مختلفي ناروغي په ځینو کې موږ جدي ریسټریکشن یا محدودیت لګاو چې تاسو به ګرځئ نه تر څو پورې تاسو پوره تداوی نه شي او په ځینو کې موږ هغه ته دغه کوو مثلا د زړه اسکیمی کې ناروغي چې په داسې یو حد کې چې هغه د فعالیت سره زړه باندې اټیک یا حمله راتللی شي په دې صورت کې موږ مریضان چې دي حتی موږ دوی چې همدا څه ومنه ګرځي دا چې ویل چیر کې ده تاسو پولیس تاسو دا ویني شي په هغه چوکۍ کې به یو لږ یو دینه بل دی ته او اکسیجن به تاسو سره خو د عموما د زړه د ناروغي د وقایې لپاره موږ ورزش خامخا توصیه کوو
بلې ډاکټر صاحب د سیګریټ او څکول چې په افغانستان کې بيخي عام دي دا څومره د زړه ناروغي د لپاره زمينه برابروي
د سیګریټ او څکول چې دي دا د زړه ناروغي دا یو ډېر عمده فاکتور دی بل څه ویم چې وزن کې فاکتور هم دی د سیګریټ چې دی هغه څو ستونزې رامنځته کوي هغه اقتصادي ستونزې او هغه ایمانی او هغه ستونزې خو د دیني ستونزې خو پرې دی په دغه لحاظ باندې د وجود د صحت په لحاظ باندې سیګریټ چې دی یو خانه دوی په وجود کې زمنګ کم چې وینې د پلان کې دوه ماده ده په وینې کې د اغه د زیاتوالي سبب ګرځي چې وینې ټینګه یا غلیزه شي د سیګرټون کو وینې چې هغه عموما غلیزه وي او دا په خپل د زړه د ناروغي او د زړه د حملو د اتک سبب ګرځي د دې سره څنګه په د سږو د کانسر سبب ګرځي د سږو مزمن ناروغي رامنځته کوي چې هغه په خپل د زړه مزلمان فشار واري او په دې سره دا هغه مریض دی چې د زړه ناروغي لپاره ډیر مسایل دي نو سیګریټ یو ډیر عمده خطرې فاکتور دی د زړه ناروغي پر مرسته کولو
بل ډاکټر صاحب د وخت په تیرېدو سره د بیلابیلو ناروغیو د تداوی او تشخیص په برخه کې پرمختګونه راځي په ځینو تازه څېړنو کې د زړه ناروغیو د خطر کمولو لپاره د کافی د چلو یا د کاکاو د کارولو سپارښتنه شوې ده تاسو معلومات په دې برخه کې څه دي چې دا رښتیا هم ګټه کوي
دا هم مخکمه د زړه ناروغیو مختلف نوعیتونه ویل د زړه د زړه د مینا روغې خو څنګه دغه دورونه چې د زړه ټکان خبره وکړه په دې مریضانو کې موږ کافي او کاکاو بي سي بندو بلې ناروغان وایي ځکه دوی چې دي د زړه ضربان اغاز زیاتوي او دغه ناروغان چې دي بیا راځي چې یو حتی د زړه او بنظمو ته خبره داخلي شي خوره قصه ان جپو کې راځي چې د زړه حمله ته راځي شي نو په دې ناروغانو کې دغه استعمال نه دی خشه چې دی هغه د شینچو استعمال دی د قندیاتو کم استعمال د خوګو د غنمو د روډي او د شان د اوریجو الګانو د دې شانو کم استعمال
ډیر مننه. ډاکټر صاحب، د اوبو د چلو د ګټو پاړه بخي زیاتې چړنې سی وی دی استودیو راته غنه مخکې ما په دې برخه کې ځینې لیکنې وکټلې، له تاسو به یو ور چی په ساده ژبه یو ریدونکو ته بیان کړی.
اوبو ډیر سکل دا اړین دی، دا ضروري ځکه چې زمونږ او تاسو وجود چې دا هغه ټول تعاملات چې هغه د اوبو په ذریعہ باندې سره رسیږي. مثلا زمونږ تاسو رګونو کې وینه چې دا او وینه چې کوم اکسیجن د غرانه اخلي د سږو نه اخلي او هغه وروستي حجرات ته رسي، نو دا هم په مایع شکل باندې پر مخ باندې ځي. وجود کې اوبه کمیږي، یو حالت ډی هایډریشن موږ ته وایو. کله ډی هایډریشن ته ځي نو په هغه صورت کې د وجود د حجراتو نه رګونه کوشش کوي چې اوبه راکشي او خپل حجم هغه ته یو حد پر نورمال وساتي. نو په دې صورت کې د وجود حجرات چې دي هغه خپل نورمال فعالیتونه ستر نشي رسولی. د ډی هایډریشن لومړني آراز چې دي هغه سرګنسي پیدا کیږي، انزایټي استراب پیدا کیږي، سړي ته سر زر غوسه ورځي. د دې سره څنګه کې د زړه ناروغان لپاره د اوبو څکل پرې زړه خصوصا هغه ناروغي چې هغه اسکیمیک دي او یا د زړه پرګونو کې بندش دی، هغه لپاره د اوبو څکل پرې په کار کې وینه نری وي. هغه اوبه کم اسکی د ډیهایډریشن د وجه نه یا د اوبو د نشتون د وجه نه د هغه وینه غریزه کیږي او هغه بیا د زړه په کوچنیو رګونو کې نخلي.
بلې، د هوا ککړتیا هم د زړه د ستونزو یو علت ګڼل سوی دی. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو لارښوونه څه ده، خصوصا په کابل او لویو ښارونو کې؟
د زړه د هوا ککړتیا چې دا واقعي صحیح خبره ده، دام د زړه د ناروغیو سبب ګرځېدل شي. هغه په دې حساب باندې چې دوی ماما میکانیزم چې مخکې موږ د سیګرټ لپاره وایو په هغه شکل باندې د سینې او د سږو تنفسي امراض رامنځته کوي. د هغې امراض د وجې نه چون زړه او سږي یو ځای کار کوي، د وینې تصفیه، اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ تبادله هغه په زړه کې صورت نیسي، په سږو کې صورت نیسي. نو په دې شکل د هوا ککړتیا چې هغه متاثره کوي. خو د دې سره څنګه موږ اکثره وخت موږ په داخل د دفاترو کې، شفاخانو کې، روغتونونو کې، مکاتبو کې، خپلو کې د تعمیر کومل کې ژوند کوو او بیا چې وځو کور ته ځو اپارتمان کې بیا ژوند کوو، نو دې د انډور ایئر وې یا داخل د تعمیر هوا چې دا ډېره خطرناکه هوا ده. نو په دې شکل موږ باید وخت په وخت باندې بیرون تازه او آزاد هوا ته وځو او دا غنه استفاده وکړو. او د شهرتي کې اوس د خار د ګنداو د دغه ماحول نه چې هوا به ډېر زړه ګنداو ګلو چې شمې ده دا غنه موږ کار شوې ده. موږ راشي اطرافي طرفونو ته باید وځو تر څو چې هوا ته بدله صورت ونیسي.
ځینې اوریدونکي پلین کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب، تاسو د دوی سوالونه یادداشت کړئ، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده
نه کې ولا خبرې کاندې خوش ولایت نه.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، هم ستاسو آواز زوري نور اوریدونکي هم د ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري.
دا زله تکلیف دي چې څه پیدا کی دي، څه فکر پیدا کی دي، چې څه پیدا کی یو دا سوال پوښتنه کوم. دویم دا شکر رغوی سره د زله تکلیف هیڅ نه وي.
ډیره مننه. که څه ډاکټر صاحب مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه خو بیا به هم ور باندې راست. ډاکټر صاحب، د مخکنی اوریدونکو کې څرګندونې تاسو ووري دي که څه تاسو مخکې دې موضوع ته اشاره درلوده، بیا هم که دوی ته دا موضوع بیان کړي چې د زړه د ناروغي علت او شکر څومره ورسره ارتباط لري.
د نخښه راشه د خصوصا د مختلفو پر دوه مختلفو یو مختلفه دا و چې د زړه ناروغي د څه وجه نه پیدا کیږي. نو دا خبره زه غواړم به مینه لږه تفصیلی خبره وکم. څنګه چې موږ په اول سر کې ویل چې د زړه ناروغي هغه مختلف نوعیتونه لري، د زړه د هغه ناروغي چې هغه د زړه رګونه پکې بندیږي او تنګیږي او بیا پکې زموږ د عوامو په اصطلاح باندې سپرینګ ته ضرورت وي چې اصلا سټنټ دی او یا مثلا بای پاس عملیات ته ضرورت دی، د زړه خلاص د سینې عملیات. نو هغه ناروغي چې عموما په 40 کلنه بر عمر کې پیدا کیږي او دا هغه خلک چې هغه ډېر پر سکون ژوند لري، هغه ډېر ګرځینه اندازه دلې کمی، هغه عموما ښه خوراکونه کوي او غوړیات خوري، خواږیات خوري، د دې سره ورزش نه کوي. نو په دغه شان خلکو کې یا قرآنی تاریخ شو لري، سیګریټ څکي، د فشار لوړ فشار تکلیف لري، د وینې لوړ فشار تکلیف لري او یا شکرې ناروغي لري. دا ناروغان چې دي دوی په خطر کې دي، د دې دا انسانان په خطر کې دي زړه ناروغي او دغه د جوړېدو لپاره. د زړه هغه ناروغي چې هغه ولادي دي، نو هغه د حملګي په دوران کې خصوصا د لومړۍ درې میاشتو کې په حمله مرمنو باندې د نه پام د وجه نه چې په قرآن کې هغه ته پام هم نه کیږي، خوراکي صحیح نه وي، غذایي صحیح نه وي، هغه متمم غذاګانې چې هغه باید واخلي چې هغه ویټامینونه لري، هغه اوسپنه لري، هغه فولیک اسید لري، هغه ورته صحیح نه رسیږي او په مقابل کې شاته کارونه کوي. نو هغه د هغې په اولاد کې او په بچیانو کې د یو ولادي نقیصې سبب ګرځېږي. او د هغه ولادي نقیصې د وجې نه کله چې ماشوم زیږېږي نو د هغه یا د زړه رګونه چې دي یو بل سره نښتي، یا د زړه د رګونو په منځ کې یو چینل خلاص پاتې شوی
مری. ډاکټر صاحب، د زړه په ستونزو کې د رګونو بندیدل، د زړه سکته، د زړه سوری، د زړه روماتیزم او نور ستونزې راځي، دغه هر ستونزه متفاوته درملنه لري؟
بله بله، بالکل متفاوته درملنه لري. مثلا د زړه په اسکیمیکو ناروغیو کې موږ عموما هغه دواګانې مریضانو ته ورکوو د تداوی په شکل باندې چې هغه د دې وینه نړۍ ساتي، یو دویم نه پرېږدي چې د بدن غوړ یا کولیسټرول هغه بره لاړ شي، زیات شي، دا غینه مخنیوي وشي. او دریم غواړو چې د وینې د جریان چې د افسرې شکل سره سره ورسیږي. خو برعکس هغه ناروغان چې هغه د زړه په عدم کې فایبر نه اخته شي، په هغه کې موږ عموما معیات چې هغه کمو او د شي د وینې ورته ورکو چې هغه په زړه باندې بوج کم کی، د زړه رګونه د پراخه وساتي، او تاسو چې وینه چې هغه ټوله زړه ته مراجعه ونه کړي، په زړه باندې په یو اخوانه دا د بوج لامل نشي. او دا شان انټانی ناروغي زمونږه انټي بایوټیک هم ورته ورکو، د دې په خاطر چې د ستوري کم تکلیف دی هغه بیا بیا دا زړه نور د مشکل سره مخ نه کی. خو وروستۍ تداوی چې دا هغه اساسي تداوی هغه په مداخله باندې کیږي، یعنی یا به د لغه د کومړک د لارې زمونږه یو وایر تار تیرو هلته مداخله کوو، او یا به د زړه عملیات سخته رسوو. په دې شکل به د زړه تکلیف کې مختلف تکلیف دا وځي دوي کیږي.
ډاکټر صاحب، ستاسو له څرګندونو داسې معلومیږي چې یو انسان باید په منظم ډول ورزش وکړي، په دې خاطر چې په شکر اخته نسي او وروسته وروسته د زړه تکالیفو ته لاره برابره نسي، که څنګه؟
دا ډېره اساسي خبره ده. یعنې د زړه د ناروغیو په وقایې کې او د هغه په مخنیوي کې د ورزش تر 50% نه زیات رول چې دی او نقش چې دی هغه د ورزش دی. هم شکر کنټرولېږي، هم د وینې لوړ فشار کنټرولېږي، او د دې ډول په نتیجه کې د زړه ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي. نو سړی چست می تندرست دی، هغه سره خپل زړه ساتنه هم کړي. ورزش اساسي فاکتور دی زړه په ساتنه.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې وو، سې ځینې اوریدونکي را سره دي. یو اوریدونکي د سکایپ له لارې زنګ وهلی، مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
شما اسدالله صافیم د سندونو کور لغمان نه راځم. د ډاکټر صاحب نه دوه درې پښتنې لرم. لومړی پښتنه مې دا ده چې یو شخص د 21 کال عمر ده، ځکه دا ځوان شخص ده، د دې په چپه ډډه کې بعضې وخت په هفته کې د ننه دوه ورځې د دې په چپه ډډه کې د یو لس دوله شپږمې فقاری د غسینې نه لاندې دلته یو بریخ پیدا کیږي. ځینې شپې چې دا ویده کیږي، ډیفرشن، خفګان پې راځي، کورنۍ مشکلات دغلته دا سړي کا پې راځي، او دم سړي کا کې دا قلب زړی. نو دا کومه ناروغي باندې دلالت کوي؟ او ځینې وخت دغه برډي پینیا او ټکی پینیا، تنفس تنګواله او تنفس زیاتواله دغه زیات مومي. آیا دغه ټکی پینیا او برډي پینیا دام قلبي ناروغي پورې مربوطه؟
ډاکټر صاحب، تاسو د مخکنی اوریدونکي څرګندونې ووردی، له لغمان څخه مهرباني.
نو دا دردونه چې دي، هم د زړه دردونه چې هغه د سینې چې سره د شپې پیدا کیږي، د زړه دردونه هغه په دوه ډول، یو دا چې د ګرځېدو راګرځېدو د سټرس او رواني فشار سره مرسته کوي پیدا کېدلی شي، او بل هغه دردونه چې هغه په آرام حالت کې پیدا کېدلی شي. د آرام په حالت کې چې پیدا کېږي، نو هغه د زړه د رګونو د بندش پر مختلفو تکلیف دی چې هغه په نورمال حالت کې رامنځته کېدلی شي، او بغیر دینه سړی وګرځي راوګرځي. نور دا چې صرف د په هفته کې ورځې یا په هفته کې اوسات یا دو ساعت او هغه د معلوم شي سره هغه تعلق، نو دا اکثر رواني منشأ لري دغه ناروغي. خو بیا هم د دې په خاطر باندې چې د زړه ناروغي هغه حساسه ده، موږ د زړه ناروغي نه راتګو، او دا وروته زموږ توصیه ده چې هغه نږدې شفاخانې ته مراجعه وکړي ترڅو دا د زړه ټول معاینات او دا پوره شي.
بله ډاکټر صاحب، په ځینو څېړنو کې هغه کسانو ته چې د زړه تکلیف لري، د لبنیاتو د کارونې د ګټو په اړه ډېر څه ویل شوي دي. ستاسو تجربه په دې برخه کې څه ده؟
او مخکې ویل کانستا اوس نوي تحقیقات او ریسرچونه خو هم دا وایي چې څومره لبنیات موږ زیات استعمالوو او په هغه کې شحم اندازه هم لوړي، هغه پروا نه کوي. اگر چې بازینی لیټریچر یې خدا و چې نه هغه شو ده چې هغه غوړ زیات نه وي، هغه څه شي نه، هغه باید زیات استعمال نه شي. خو په عمومي ډول سره لبنیات چې دي هغه مفید دي، تاوان نه رسوي، او چې انسان ورسره ورزش هم کوي او د دې سره خندیات کم استعمال کوي.
ډېره مننه د پروګرام له میلمه څخه چې د زړه د جراحي متخصص ډاکټر سید خالد راشد و چې د الحیات روغتون مشري هم ور ترغړې ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام و اوري چې د زړه د ناروغیو په باب په دې پروګرام کې خبري وسوي.
Let me tell you.